السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم وړاندې اورئ چې د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د دوی حضور د سولې او ثبات د هڅو لپاره اړین دی. ستولتنبرګ داسې وخت دا خبرې کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تېره ورځ خپلو سلاکارانو ته ویلي په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله باید له دغه هېواده ټول امریکایي سرتېري وایستل شي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر 1328 ته ورسید. د سرپل ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو یو مشر له خپلو شپږو نورو کسانو سره وژل شوی دی. او د پاکستان د سند ایالت والی عمران اسماعیل په کرونا ویروس اخته شوی دی. پوره خبرونه. په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1328 ته ورسید. دا خبره د عامه روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار نن په یو خبری کانفرنس کې وکړه.
په تیرو 14 ساعتونو کې 1320 سمبرونه مثبت چې زیات پېښې په ایران ولایت کې، چې 120 مثبت پېښې په قندهار او کابل کې، 15 مثبت پېښې بخ کلاس لوګر نه جوزجان قطر او د پنجشیر لغمان پکتیا ولایتونو کې، په هر ولایت کې اووه پېښې، په غزني تخار کې شپږ شپږ مثبتې پېښې، ننګرهار 15 مثبت پېښې، هلمند وردګ او کونړ په ولایتو کې دوه مثبت پېښې، په هر ولایت کې دوه مثبت پېښې، په بادغیس کاپیسا بدخشان په هر ولایت کې یوه یوه مثبت پېښه ثبت شوه.
د ښاغلي مایار په وینا په افغانستان کې په دې ویروس اخته 50 کسان مړه شوي او 228 بیرته جوړ شوي دي. د سرپل ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو یو مشر له خپلو شپږو نورو کسانو سره وژل شوی دی. د سرپل د والي ویاند ذبیح الله امانی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
شب گذشته گروه طالبا بالای پوسته های امنیتی در مناطق علاقان و سیاتا در
تیره شپه وسلوال طالبانو د سرپل ولایت علاقان او ګوسفندي ولسوالۍ پر سیمو تهاجمي حملې وکړې چې امنیتي ځواکونو پر شا وتنبولې. په دې حمله کې د طالبانو یو مشر ملا سردار او شپږ غړي ووژل شول او 15 نور یې ټپیان شول. د ښاغلي امانی په وینا تیره شپه نښتې 2 ساعته دوام وکړ او امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي تېره شپه په دې ولایت کې د نښتې په نتیجه کې درې طالب جګړه ماران وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د فاریاب ولایت امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي وسلوالو طالبانو تېره شپه د دې ولایت په قیصار ولسوالۍ کې پر یوه پوسته حمله وکړه چې امنیتي ځواکونه یې حمله پر شا وتنبوله. د اعلامیې له مخې په دغه حمله کې د وسلوالو طالبانو درې غړي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. همدارز د یوې امنیتي ځواکونو د پرسونل یو کس هم وژل شوی او 4 نور سربیرن ټپیان شوي دي. د ازبکستان د ریل ګاډي کمپنۍ د افغانستان حیرتان بندر ته د ریل ګاډي منظم تګ راتګ پیل کړ. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت نن وویل د دې ریل ګاډي یو شمیر واګونونه په تاشکند کې او یو شمیر نور به په لار کې له باره ډک شي. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت په وینا دا ریل ګاډي به په اونۍ کې درې ځلې د افغانستان په بلخ ولایت کې تر حیرتان بندر پورې ځي. د پاکستان د سند ایالت والی په کرونا ویروس اخته شوی دی. عمران اسماعیل پرون اعلان وکړ چې د ټیسټ نتیجه چې یو ورځ مخکې کړې وه مثبته ده. د سند ایالت 45 کلن والی پر خپله ټوټر پاڼه لیکلي له دې وایرس سره به مبارزه وکړي. په سند ایالت کې چې کراچۍ مرکز دی کلک ګرزبندیز دی، خو د پاکستان په نورو برخو کې بندیزونه پوره نه تطبیقیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د شمالي کوریا د مشر له روغتیایي وضعیت خبر دی او د هغه د ښه کېدو هیله لري. د ډونالډ ترامپ دا خبره پرون هغه مهال وکړه چې په یو خبري غونډه کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د حال په اړه پوښتنه ورڅخه وشوه. د ویل دقیق نشي ویلی، خو د نوموړي له روغتیایي حاله خبر دی او هیله لري چې ښه بشي. د شمالي کوریا د مشر په اړه له دې کابله اوازې خپرې شوي چې د اپریل له 15 را په دې خوا نه دی لیدل شوی. ازادي رادیو ته غوښتل خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. دغه پروګرام کې وړاندې اورئ د ناتو سرمنشي یونس ستولتنبرګ وی په افغانستان کې د دوی حضور د سولې او ثبات لپاره اړین دی.
Our mission in Afghanistan is essential for the efforts to create enduring and lasting peace in the country.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د هغو ښځو په اړه چې فزیکي معلولیت لري یو راپور خپور کړی او په یو برخه کې ویلي دي چې ځینې دا ښځې په دولتي ادارو کې له جنسي پلوه ځورول کیږي. او په اروزګان کې د ازادي راډیو د یو راپور تر خپرېدو وروسته سید ولی واده وکړ. هغه دولس کاله خپل ناوه نشوه راواده کولی.
خوشحاله یم چې دغه ازادي راډیو دغه مسلمانانو ما سره کومک وکړلې. زما واده بند و د دوه دس کال څخه دیارلسم کال مې واده وکړلې. زما سره کومکونه وکړه ما چې روپۍ را پیدا کړلې. زما واده
دوه اونیز پروګرامونه خپرو. په آخر کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره او ګوډې اچار تفریح خپرونه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او د خیکیږي. زما صفی الله ستانگزی او زما د همکار طاهر روشان سلامونه او نیکې لیو منې. راځو لومړی مطلب ته. د ناتو سرمنشي یونس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د دوی حضور د سولې او ثبات د هڅو لپاره اړین دی. د ناتو سرمنشي دا خبره داسې وخت وکړه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره ورځ خپلو سلاکارانو ته ویلي چې په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله باید له دغه هیواد ټول امریکایي سرتیري وایستل شي. که څه هم افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي، خو طالبانو دغه ګام د سولې لپاره یو ښه فرصت یاد کړی دی. جزئیات د اجمل تورمان پر راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې په افغانستان کې د کورونا وایروس خپرېدو له امله باید له دغه هیواد ټول امریکایي سرتیري وایستل شي. د ان بی سي تلویزیوني شبکې د راپور پر بنسټ ښاغلي ترامپ دغه خبره تیره ورځ خپلو سلاکارانو ته کړې ده. خو د امریکا د ولسمشر له دې څرګندونو وروسته د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ نن سه شنبه په یو تازه ویډیو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې راوستلو لپاره د دوی پاتې کېدل اړین دي.
To the brave men and women of our armed forces.
They were from the Tasna Pafanistan ke khpal khidmat aw jman la mala mana aw kram sta si khidmat hal ta dir dar zakh war de ze ka fanam niti jo kunu nam la tar ka waya aw ha wai nay wasi de niti go khuno aw tra gre pawdan de balki de covid nu nas narogi de pailo pawdan de ha mubariza kabi smuk mamuriyat pafanistan ke de bitin pat soli de tingi dol para de hatsu pabari ke la zangri ahmiyat khabar khamand de.
And therefore I say stay safe and healthy.
ان بی سی تلویزیونی شبکې د دوه برحالو لوړپوړو او یو پخوانی امریکایي چارواکي په اواله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې وروستیو کې خپل پوځي او امنیتي سلاکاران هڅولي تر څو له افغانستان څخه خپل ټول ځواکونه وباسي. دغو امریکایي چارواکو ان بی سی تلویزیون ته د خپلو نومونو د نه اخیستلو په شرط ویلي چې د کورونا وایروس څخه د امریکایي ځواکونو د خوندیتوب خاطر له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ترامپ په تازه هڅو سره له طالبانو سره د سولې هوکړه کې د پرمختګونو په ټپه درېدو اندېښنې هم ملتي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغان حکومت نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. طالبانو بیا د امریکا د ولسمشر د دې څرګندونو هر کله کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان سهیل شاهین د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو چټک وتل د سولې پروانه پروسه مثبت اغیزه کولای شي. دې سره به د سولې پروسه چټک شي، نو دا یو ښه اقدام دی. اوس ټول ویني چې په یوه او بله پلمه زموږ د 5000 بندیانو خلاصون ځنډول کیږي او په دې سره په لوی لاس د سولې پروسه د خند سره مخ کړی ده.
د ښاغلي شاهین په خبره د افغانستان سیاسي حل د امریکا او طالبان ترمنځ د هوکړې عملي کول دي. خو د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه داود معیار بیا دغې موضوع ته په دې نظر ګوري.
د افغانستان په سیاست کې د ما په نظر دا مثبت تاثیرات لري. په دې کې شک نشته چې دغه کبر یو سلسله فشارونه حکومت باندې کېدای شي راشي او د بل طرف نه یو سلسله فرصتونه کېدای شي طالب ته ورکړي شي. مثبت مسئله ای داره چې دا راځي موږ حضور حاکمیت باندې کار مثبت تاثیر لري. او له بل طرف ها که چیرې موږ طالبانو سره د امریکا کوم توافق شده هغې ته وګورو، په دې توافق کې هم د یو اصل په شکل د امریکا
خغلی
مایر وای اوس باید د سولې د هر ډول فرصت څخه ګټه واخلي. په ورته وخت کې بیا ان بی سی تلویزیون د دریو امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې پالیسي سلاکارانو ولسمشر ټرمپ ته په خطاب کې ویلي که غواړي د کورونا وایرس له کبله له افغانستان نه په دې شمېر سرتیري وباسي نو پکار ده چې پنټاګون له نورو هیوادونو لکه ایټالیا نه هم خپل سرتیري وباسي. ایټالیا د نړۍ هغه هیواد دی چې کورونا وایرس سخت ځپلی دی. له دې وړاندې د روان کال د مارچ په 24مه په افغانستان کې د غوت ملاتړ ماموریت اعلان وکړ چې په نړیوالو ځواکونو کې د کورونا وایرس څلور مثبت موارد تایید شوي، خو د امریکا دفاع وزارت نه دی ویلي چې په دغو ځواکونو کې امریکایي عسکر هم شامل دي او که نه. دا موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې هر ورځ زیاتېږي. د امیر روغتیا وزارت لخوا وروستی اعلان شوی شمېرې ښیي چې تر اوسه په افغانستان کې 1300 تنه په کورونا وایرس اخته شوي دي.
اجمل تورمانو، تاسو ته وویل چې د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ نن اعلان کړی چې په افغانستان کې د دوی ماموریت د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ډیر اړین دی. هغه داسې وخت ویلی دی دا خبرې چې د امریکا ولسمشر خپلو سلاکارانو ته ویلي د کرونا ویروس د خپرېدو په خاطر دي ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه وایستل شي. اجمل تورمان، په همدې ارتباط د دفاع وزارت له پخواني ویاند جنرال دولت وزیر سره هم خبرې کړي او د هغه نظر یې اخیستی دی.
که د کرونا په نامه باندې افغانستان خوشی کوي او که کوم بله بانه جوړوي او دوی خپل قوتونه بې مسؤلیته وباسي، دا د افغانستان د خلکو سره جفا ده. باید دا کار ونه کړي. په نړیواله سطح د دوی پرستیج د کته راځي. خبره داسې ده چې دوی که وزي د افغانستان نه، د افغانستان خلک هم د دوی په موجودیت باندې دلته خوشحاله نه دي، خو باید په احتیاط باندې او په یو تدبیر باندې د افغانستان نه وزي. په افغانستان کې د اول سوله تامین کی، د طالبانو سره د سوله وکړي، حکومت دی جوړ کی، دلته دا جنجالونه ختم کی، وروسته د هغې نه د دوی قوتونو ته ضرورت نشته دی بیا د خپل قوتونه وباسي. زه بیا تکرارم چې هر غیر مسؤلانه کار امریکایان کوي دا د افغانستان د خلکو سره جفا ده او د دوی پرستیش په نړیواله سطح باندې په صفر سره ضربیږي. نو زما په عقیده باندې دا کار باید دوی کوي په تدبیر او په احتیاط.
سری صاحب، تاسو په نظر باندې که دغه یو عمل ترسره شي اغیز به څومره وي د افغانستان په امنیتي وضعیت باندې، د افغانستان په امنیت باندې؟
خبره راغله چې څو لارې شته. یو خدا دی چې دوی قوتونه وباسي مګر خپل ملاتړ ته د افغانستان د حکومت سره دوام ورکوي، اقتصادي مرستې کوي او دلته یو 1500 نفره د دې لپاره چې د کودتاو مخه ونیسي، د دې لپاره چې د جنجالونو مخه ونیسي، یو شمیر محدود د دوی دلته پاتې کیږي. هغه به په دې معنی وي چې دوی د افغانستان سره خپله خواخوږي لري، مرسته ورسره کوي او ملاتړ یې کوي.
جنرال دولت وزیری و د دفاع وزارت پخوانی ویاند د امریکا د ولسمشر د سرګندونو په خبرګونی له موږ سره دغه مرکه وکړه.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د هغو ښځو په اړه چې فزیکي معلولیت لري یو راپور خپور کړی. په دغه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې اکثر داسې ښځې په ټولنیزو اقتصادي محدودیتونو کې او د جنسي زور زیاتي او ځورونې له جدي ګواښ سره ژوند کوي. فرشتي جلالزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د هیومن رائټس واچ له راپور سره په خبرو شوې ویډیو کې یو ښځه چې د معلولیت د تصدیق د سند د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان د حکومت یو وزارت دی، ښځه چې د هیومن رائټس واچ په راپور کې د مریم په نوم معرفي شوې، ویلي چې کله چې د معلولیت د تصدیق په سند پسې وزارت ته ورغله، مامورینو د جنسي رابطې تقاضا ورڅخه کوله. مریم ویلي هلته ناست مامور راته وویل چې ته غواړې چې معلولیت دې مفت تصدیق کړم، وړیا کومک غواړې او له ما سره نه پرېوځې؟ مریم وایي د مامور ورته وویل چې دا هم باید خپل سهم ادا کړي. مریم وایي چې دې خبرې دومره خواشینې کړې چې په ژړا سوه او له دفتره ووته، خو شاوخوا ته ناستو مامورینو په زوره زوره خندل. مریم د ماین په چاودنه کې زخمی او معلوله شوې ده. هغې هیومن رائټس واچ ته ویلي چې بیا هیڅکله هغې دولتي ادارې ته نه ورغله، او کله چې د ځان په څیر له ځینې نورو معلولو ښځو سره دغه خاطره شریکه کړه، هغوی ورته وویل چې ورته خبرې ورته سوي دي. یوې بلې معلولې ښځې چې هویت یې د هیومن رائټس واچ په راپور کې نه دی په ډاګه سوی، هیومن رائټس واچ ته ویلي چې کله چې وزارت ته د مرستې د ترلاسه کولو لپاره ورغله، مامورینو پوښتنه ورڅخه وکړه چې واده یې کړی که یا. دا وایي ما ورته وویل چې ما واده نه دی کړی، او له دې سره سم هغه مامور راته وویل چې کله ده سره رابطه وساتم بیا کولای سم چې د معلولیت د تصدیق سند ترلاسه کړم. د هیومن رایټس واچ د آسیا د برخې مشر پټریشا کاسمن ویلي ټول معلول افغانان له حکومت د مرستې د ترلاسه کولو په وخت کې له طبیعي سره مخامخ کیږي، خو ښځې د زور زیاتي هغه قربانیان دي چې نه لیدل کیږي.
معلولی ښځې له دوه چنده توپیري چلند سره مخامخ کیږي. په دې راپور کې یوه ټاکان ورکوونکې نقطه دا ده چې معلولی ښځې له دولت څخه د مرستې ترلاسه کولو په مهال له جنسي ځورونې سره مخامخ کیږي. دا هغه څه دي چې دولت باید ورته پام وکړي.
پاتریشیا ګوسمن ویلي چې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله به معلولی ښځې د روغتیايي مرستو د ترلاسه کولو په وخت کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ وي. په افغانستان کې تر څلورو لسیزو زیات جنگ شوی دی. له دې کبله په افغانستان کې میلیونونه وګړي معلول دي. په راپور کې لیکل شوي چې هغه معلولې ښځې چې په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي کلینیک ته په سختۍ تلای سي، او له دې کبله چې سړکونه خراب او د تګ راتګ لپاره ترانسپورتي امکانات کمزوري دي، هغوی نسي کولای چې لویو ښارونو ته په اسانۍ د دوا لپاره ولاړ سي. په داسې شرایطو کې د کرونا ویروس خپرېدو د معلولو ښځو ژوند لا ډېر خراب کړی دی. هیومن رایټس واچ اټکل کړی چې په افغانستان کې 80% نجونې چې معلولې شوې ښوونځي ته نسي تلای، ځکه په ښوونځیو کې د معلولو کوچنیانو له جلب جذب سره مقاومت کیږي او د هغوی د تګ راتګ لپاره ترانسپورتي امکانات کم دي. هیومن رایټس واچ لیکلي د داسې ټولنیزو ستونزو او کمزور اقتصاد له کبله زیاتې کورنۍ هم علاقه نه لري چې خپل معلول کوچنیان ښوونځي ته واچوي. هیومن رایټس واچ د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې داسې لارې پیدا کړي چې د معلولو ښځو لپاره ستونزې کمې کړي او معلولو کوچنیانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. د دې سازمان د آسیا د چارو مشر پټریشا ګوسمن حتی په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو خبرې کړي دي او د معلولو افغانانو د استازیتوب د نشتوالي خبره یاده کړې ده. هغې ویلي دي چې د افغانستان حکومت باید داسې کار وکړي چې په اوس وخت کې او په راتلونکي کې د معلولو افغانانو ستونزې ورسره کمې شي او حقوق یې خوندي شي. د هیومن رایټس واچ د راپور په اړه د افغانستان د حکومت غبرګون لا نه دی څرګند شوی.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسیون وایي د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره په جګړه کې د ښکېل خواوو په کړنو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. دغه کمیسیون د خبرونو او اړیکو رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بشر د حقوقو د کمیسیون د ارزونو له مخې د ملکي تلفاتو اصلي لاملونه په لومړي ګام کې د سړک د څنډو ماینونه او په دوم ګام کې جګړې دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړو پر مهال د امنیتي ځواکونو د عملیاتو لوی پروګرام د ملکي تلفاتو مخنیوي دی. خان محمد سیند او نور جزئیات.
ملي او نړیوالو بنسټونو ډیر ځله د بیلابیلو راپورونو په خبرولو سره د افغانستان په جګړه کې پر ملکی تلفاتو اندېښنې ښودلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما په تازه راپور کې ویل شوی چې د 2000 میلادي کال په لومړۍ دریو میاشتو کې په افغانستان کې 533 ملکی کسان وژل شوی او 168 ټپیان شوی دي. دغه شمیرې د 2019 میلادي کال په لومړۍ دریو میاشتو کې د ملکي تلفاتو له شمیرو سره ډیر توپیر نه لري. که څه هم افغانستان د 2019 کال په لومړۍ دریو میاشتو کې د ورکم ونې تجربه کړه او افغان امنیتي ځواکونه د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې له پای نه تر اوسه پورې په دفاعي حالت کې دی او طالبانو هم ویلي چې تر اوسه پر خارونو له بریدونو ډډه کړې ده. د 2019 کال په پای کې د یوناما راپور وښودل چې دغه کال په 9 میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې 2533 کسان وژل شوي او 15,688 ټپیان شوي دي. د یوناما په راپور کې د افغانستان په جګړه کې ښکېل خواوې په بیلابیلو فیصدیو د ملکي تلفاتو په تړاو مسؤلې ګڼل شوي دي. پوښتنه دا ده چې آیا د ملکي تلفاتو په اړه د داشان راپورونو له خپرېدو سره سره د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو خواوو په کړنو کې بدلون راغلی؟ د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې لاندېښنو سره سره په دې برخه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د دغه کمیسیون د خپرونو او اړیکو رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
اچان ما بارها گفته بودیم و میگیم که
کته هم موږ بیا بیا وویل چې د ملکی کسانو په نخ کول او زیان ورسول د بشر د حقوقو او نړیوالو قواعدو لمخې د غندنې وړ او جنایت دی. خو له بده مرغه په جګړه کې کیلي خوای ورته پام نه کوي.
د خاغلی فرهنګ په خبره د افغانستان د بشر د حقوقو د کمیسیون د ارزونې لمخې د ملکی تلفاتو اصلي لامل په لومړی ګام کې د سرک د غاړو مینونو او په دوهم ګام کې جنگونه دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي د عملیاتو پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو اساسي پروګرام د ملکی کسانو خوندیتوب ده. د دغه وزارت د بیان مرستیال فواد امان آزادی راډیو ته وویل د عملیاتو په بهیر کې د ملکی کسانو د خوندیتوب لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پروګرامونه پراخیږي.
ما با گذشت هر روز برنامه خود وسیع تر و گسترده تر می سازیم تا به افراد
موږ هر ورځ خپل پروګرامونه پراخوو چې د عملیاتو په بهیر کې ملکی کسانو ته زیان ونه رسیږي. په هر سیمه کې چې عملیات کیږي په هر اړخیزه توګه ارزول کیږي او بیا عملیات کیږي تر هغې چې ډاډمن نشو او که د 1% ملکی تلفاتو احتمال پکې وي بیا هم عملیات نه کوو.
بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد آزادی راډیو ته ویلي چې دغه ډله د ملکي تلفاتو مخنیوي ته ژمنه ده او د دوی لخوا یو صلاحیت لرونکی کمیسیون جوړ شوی چې د ملکي تلفاتو موارد وارزوي. ښاغلی مجاهد ادعا کوي چې د ملکي تلفاتو اصلي لامل افغان او بهرني ځواکونه دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتو د سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش په ټوله نړۍ کې د اوربان غوښتنه کړې او ویلي دي چې ټوله هڅې باید د کرونا وایرس پر ضد مبارزې ته متمرکز شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
یو شمیر په کور ناست افغان پوځي افسران، څارنوالان او قاضیان چې د طالبانو په زنداني کېدو کې لاس درلود وایي دا چې طالب زندانیان آزادیږي باید د دوی د ژوند ضمانت دی وشي. دوی د سه‌شنبې په ورځ د افغانستان د ملي انسجام حرکت عالي شورا په نامه د خپل موجودیت اعلان وکړ او د افغان سولې په اړه وړاندیزونه مطرح کړل. جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
په داسې حال کې چې افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافقنامې په اساس د طالب زندانیانو د خلاصون لړۍ پیل کړې، خو یو شمېر پخواني افغان چارواکي د خپل ژوند په اړه اندېښمن دي. دغو پخوانیو چارواکو د سه شنبې په ورځ د افغانستان د ملي انسجام حرکت عالي شورا په نامه د موجودیت اعلان وکړ او د افغان سولې په اړه یې لسمادیزه طرحه هم وړاندې کړه. دوی وایي چې د طالب زندانیانو د تبادلې او د سولې ملاتړ کوي، خو دا چې دغه طالبان د دوی له لوري زندانونو تا لیکدول سبی باید د دې تضمینې وسی چې د طالب زندانیانو له آزادې دوه وروسته به د دوی سر ته زیان نه رسیږي. د دغه طرحې په یو برخه کې چې د دغه حرکت د غړي حمدالله نازک له لوري ولوستل سوه داسې راغلي:
د طالبانو زندانیانو په نیولو کې د افغانستان نظامي افسرانو، سرانوالانو، حقوق پوهانو او ملکي مامورینو لاس درلود. نن چې دا زندانیان آزادیږي باید د دې نظامي، ملکي، دولتي مامورینو او ولسي خلکو د ژوند ضمانت هم وسی.
په طرحه کې راغلي دوی د زندانیانو د تبادلې ملاتړ کوي، خو که د طالبانو هغه زندانیان آزادیږي چې د ترهګرۍ تر څنګ د نشه یي موادو په قاچاق کې هم مجرم پیژندل سوي نو باید هغه زندانیان هم آزاد سي چې یوازې د نشه یي موادو په جرم زنداني سوي. دوی ټینګار کوي د افغانستان خلک په تیره بیا پوځي ځواکونه، عدلي او قضایي ارګانونه، د ملکي ادارو کارکوونکو او د علمي برخو کارپوهانو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد 19 کلنه مبارزه کړې، باید د دوی څخه د سولې په برخه کې ګټه واخیستل سي. د طرحې په یوه څنډه کې یادونه سوې د توافقنامې په اساس چې د افغانستان خاوره به د امریکایانو پر ضد نه استعمالیږي، نړیواله ټولنه په تېره بیا امریکا او بریتانیا دې ضمانت ورکړي چې د ګاونډیو هیوادونو خاوره به هم د افغانستان پر ضد نه استعمالیږي. که څه هم افغان حکومت د دې نوې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو څه موده وړاندې د افغانستان د امنیت شورا ویلي وو هر طالب زنداني چې آزادیږي د دې ضمانت ورنه خستل کیږي چې بیرته به په تاوتریخوالي لاس نه پورې کوي او نه به هم د جګړو لیکو ته ځي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وای ضمانت زیات مهم دی، ځکه اوس اوربند نه دی سوی، ممکن آزادیدونکي طالبان په انتقام لاس پورې کړي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې د اپوزیسیون سیاستوالو په اساسي قانون د یوې لسیزې زړو اصلاحاتو له بیا کتنې سره مخالفت وښود. دغو اصلاحاتو فدرال ادارې ته صلاحیت ورکړ چې حکومت تشکیل، پارلماني ډیموکراسي اعاده او د پوځي کودتا مخه تر ډېره ډپ کړي. د ازادي راډیو د ګندهارا ویبپاڼې په حواله چې په انګریزي ژبه خپرونه کوي صالح محمد صالح راپور لري.
د پاکستان د اپوزیسیون رهبرانو د حکومت پر هغو حدسو شک شوولی چې غواړي په اساسي قانون کې د یوې لسیزې مخکې پر اصلاحاتو بیا کتنه وکړي او احتمالا هغه اصلاحات بیرته لغوه کړي. تب د اصل کې ده چې پاکستان د کورونا وایرس پر وړاندې په مبارزه بوخت دی، ورسره هغه چې حکومت د روژې په مناسبت په ملي سطح محدودیتونه او قرنطین را کم کړ. په پاکستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو سوې. د پارلمان یو غړي احسان اقبال چې د اپوزیسیون ګوند د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند له مخکښو مشرانو دی د دوشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې وویل دا وخت چې ټول ملت د کورونا وایرس د وبا په وړاندې مقابله کوي او موږ ته اړتیا ده چې د دې وبا د اقتصادي زیانونو په وړاندې یو موټی سو. د یوې نوې لانجې د رامنځته کولو په هدف هیڅوک نه پوهیږي. د حکومت دغو تګلارو په دوامداره توګه ولس سره پاشلی دی. اقبال زیاته کړه اتلسم اصلاحات د ټولو سیاسي ګوندونو د اجماع په نتیجه کې تایید سوي وو چې بیا یې هم تاییدوي. د پاکستان نورو مخالفو ګوندونو هم د اقبال له دغو خبرو سره خپل ژغ ملګری کړی دی. د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د صدر اعظم عمران خان حکومت ته په اصلاحاتو کې د ناسم تفسیر په وړاندې خبرداری ورکړ. د عمران خان تحریک انصاف ګوند بیا په سند ایالت کې د پیپلز ګوند پر ایالتي حکومت انتقاد کړی چې هڅه کوي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شدید قیودات ولګوي. بلاول بوټو د بی بی سی اردو سرویس ته وویل په کار خدا و چې د یو هیواد رهبري د ملي بحران پر وخت سختې پریکړې وکړي، خو د شغلي بوټو په خبره د اول وار دی چې فدرال حکومت او صدر اعظم هڅه کوي ځانونه له ایالتونو جلا کړي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د عوامي ملي ګوند یو مخکښ مشر اجمل ولی خان ویلي دوی به هیڅ ته اجازه ورنکړي چې په اساسي قانون کې راوستل سوي اتلسم اصلاحات لغوه کړي. د ده په وینا دغو اصلاحاتو یا تعدیلاتو ایالتونو ته کورواکي او اضافي حقونه ورکړي دي. د پاکستان په اساسي قانون کې اتلسم اصلاحات د 2013 میلادي کال د اپریل میاشتې پر اتمه تصویب سول چې له مخې یې د ولسمشر هغه صلاحیت واخیستل سو چې په یو اړخیز ډول یې د پارلمان د منحلولو لپاره درلود. پاکستان له نیمه جمهوریت څخه پارلماني جمهوریت ته واړول سو او د سرحد ایالت نوم په خیبر پښتونخوا بدل کړی سو.
زما دا نظر دی کاشک چې دا کوم خارونه سرحدي خارونه موږ چې دی د مسافرین چې له ایران او پاکستان راتلل او په هغو ځایو کې دا انتظام د دغو مسافرو لپاره نیول شوی وای، کمپونه جوړ شوی وای او ټول د دغو چکن شوی وای او وخت مودې پورې همالته ساتل شوی وای. دا به د دولت په همکاري او د ټولو افغانانو هغه کوم سرمایداران چې دی همکاري یې کړی وای، له هرې نگاه د خوړو او اوبو انتظامات نیول شوی وای. زه د هلمند د ولایت څخه زمری د نوې د ولسوالۍ څخه د ټلیفون په کرشه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. چار رسنۍ د خبرونو لنډیز وای، اول خبر یاداري د کورونا دی. نو دا د کورونا مرض خو دغسې جدید دی یقین په نړۍ کې مسلمانان او کفار ګرد سر اخیستي. دا بل مرض ولې نه یادوي؟ دا ګرانی دا تر کورونا به تر دی، داسې کاختي داسې لوږې وتلي په مسلمانانو برای قیامت دی وروره. دا یو من کچالو په 300 کالداري، یوه کوچنۍ ډبه 3 لیټره غوړي په 800 کالداري. دا خو به کورونا نه، دا خو به د لوړ پوړي چارواکي دا خو به خپله ترالو فصل کوي چې نو پر دغه د دکاندارانو تجارانو باندې ولې خالي جو پوښتنه نه کوي چې دا مونږ ته قیامت جوړ کړي. وسلام په احترام، سلام علیکم.
ورور ازادي راډیو کې مدا پیغام دی د کندهار ولایت کې د سید احمد حسین تورې کې ورته زمریت د کار او اوس مرکزی مالی دی د کاغذان ټول کړل او ټول کرنسین د خلک ټول غریب دی کرنسین د وکړي د خلک غریبان دي د اغان دی وخت نمانه نه شته کوم د مرکز په غانه باندې او مرکزی مالی دی کاغذان شام ور ور لا جاکات ستا جاکات د تر ول ولایت بیا سایټر مې سټیټي له جماعت د مسجد لا ته د ور وسه پوری سرک نه مالی دی دا پیغام دی دا پیغام ور عبدالادی مې د کندهار ولایت. سلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لازادی راډیو مو راپور واوری در پسیمو د خلکو غږونه اوس ورزو لنډ خبرونه ته. په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1328 ته لوړ شو. دا ورسته له هغه چې په تیرو 24 ساعتونو کې 125 نوې پیښې ثبت شوې. د مړو کسانو شمیر بیا 850 ته رسیدلی او د بیرته روغ شویو 228 ته. د سرپل چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو یو مشر ملا سردار او د هغه شپږ نور وسلوال کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ازبکستان د ریل ګاډي کمپنۍ د افغانستان حیرتان بندر ته د ریل ګاډي منظم تګ راتګ پیل کړ. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت نن وویل د دې ریل ګاډي یو شمېر واګونونه به په تاشکند کې او یو شمېر نور په لار کې له باره ډک شي. د پاکستان د سند ایالت والی عمران اسماعیل په کرونا ویروس اخته شوی دی. په سند ایالت کې چې کراچۍ مرکز دی کلک ورځ بندیز دی، خو د پاکستان په نورو برخو کې بندیزونه پوره نه تطبیقیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون له روغتیایي وضعیت خبر دی او د هغه د ښه کېدو هیله لري. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د پروګرام دویم نیمایي پیل شو. لومړی له اروزګان یو راپور لرو، بیا ورپسې د خزو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام، او بیا په آخر کې هم د ګوډې اچار تفریح خپرونه. ورزو د اروزګان راپور ته. په اروزګان کې د سید ولی په نوم یو کس چې ډیر کلونه واده پاتې و، د ازادي رادیو د یو راپور تر خپرېدو وروسته خلکو له هغه سره مرسته وکړه او بالاخره خپل ناوی کور ته راوسته. شریف الله شرافت له اروزګانه دا راپور را لېږلی.
سید ولی چې دولس کاله یې د کوژدې کېدا او ویښته یې هم د ولور د پیسو په ګټلو پسې سپین کړي او دغه راز خپله ملا یې هم ورپسې ماته کړې، خو لا هم نه وتوانېدلی چې خپله ناوې را تر کوره کړي او د ولور پیسې وګټي. د ازادي راډیو یو راپور وتوانېدلی چې د دې ځوان او د دې سپین سري مور دا ارمان پوره کړي کوم چې له تیرو دولس کلونو راهیسې پر زړه و. دا دریاوی او خوشحالی د سید ولی په کور کې دي. په هغه کور کې دي کوم چې مخکې به یې مور په سرو اوښکو ناسته وه او چا به یې پوښتنه هم نه کول.
چې ماښام سر ولګوم چې راویښه شم زړه مې دی زه زړه مې پټه په سپین سر زه خدمت کوم. هغه ظالم دی چې نه راکوي په لاس یې نه راکوي، یو لک روپۍ غواړي، یو لک روپۍ به نو زه د کومې خوا دغه ارمان زه لرم چې زما د زوی واده وسي.
خو نن ورځ ده او تر څنګ یې نور ټول ګاونډیان د دې کور راغلی او خوشحالی کوي، ځکه د دې مور هغه یوازنی ارمان پوره سوی کوم چې دې پر خپل زړه لرلی او خپل مجورې را تر کوره کړه. شاوخوا شل ورځې وړاندې ازادي راډیو په ترینکوټ کې د سید ولی او مور دردېدلې ژوند په یو ویډیو راپور کې انځور کړ. د ازادي راډیو تر دې راپور وروسته د ازادي راډیو یو شمېر مینوالو لکه سمک خیریه بنسټ او تعاون خیریه بنسټ او یو شمېر نور هیوادوالو د دې کورنۍ سره نغدي مرستې وکړې، لکه د سید ولی د ولوار پیسې، د کور د سامان او د غراز د واده ټول مصارف یې پر خپله غاړه واړول. د سید ولی خسر او زال کسه هم داونه ویل چې ولی خپل لور په دومره لوړ ولور ورکړي او له دومره ډیرو کلونو رئیس پر خپل کور کښېنولې، وایي که د زوم ژغ ازادي راډیو نه وای پورته کړي او خلکو ورسره مرسته نه وای کړې، نو سید ولی او مور به یې لس کاله نور هم په خپل کور کې په سرو وشکو ناست وای او خپله مجور به یې نه وای را تر کوره کړې.
ډېر بار و بار را سپ کړی دي ته ته جفلا ته لا یو زونه دار کی سید ولی ولا خپل اس کال نور بیا ولی وای ازادی را در با صف ال کوم کنه ورو ورو په ته ته جفلا ته لا یو دا مل جنجال خلاص کی دا دای جنجال د دا اخرت هم خراب از مادم خراب.
څلوېښت کلن سید ولی او شپېته کلنه مور سلما چې د خپل ژوند یوازنی ارمانې د ازادي راډیو یو راپور ورته پوره کړ زیات خوشحاله دي. دوی چې د زیاتې خوشحالۍ څخه خبرې هم نسی کولی، وایي هیڅکله یې هم دا زړه ته نه لوېده چې خپله ناوې دې په دومره شاندارو مراسمو او په یوه ګلپوشو موټر کې را تر کوره کړي او د کلي ټولو خلکو ته دې ډوډۍ ورکړي.
نن ارڅونه خوشاله وم، ارڅونه خوشاله چې ماته د خدای تعالی و مرکه لیدې دغه خوشحالي پر ما نه راغله. ازادي راډیو ته خوشاله یم چې زموږ ځغه اورېدلې دي. په دوه لس کاله ناسته و جر لسم کال مې د زوی واده و. د دوه ګویا یم یم ځنې خوشاله مارڅونه یم کور مو ودان.
زه اصل کې زه بیخي ډیر خوشاله یم چې دغه ازادي رادیو دغه مسلمانانو ما سره کومک وکړلې. زما واده بند و د دوو دس کال څخه دیارلسم کال مې واده وکړلې. زما سره کومکونه وکړه، ما چې روپۍ را پیدا کړلې زما واده وکړه. زما سره ډېر کومکونه وسول، د ولورۍ حساب یې راکړلې، د کور حساب یې راکړلې. نو زه ډېر خوشاله یم. ما ډېرې خوارۍ وکړلې، خو بس خدای پاک مې نو کار نه پکښې برابرولې. د دغه ازادي رادیو سره د دغه خلکو سره زما سره زما کار برابر شو.
مدنی پالین بیا د دغه مور او ځوان د دغه درګیدلې کیسې یوازنی لامل لوړ ولور غني. دی پر خلکو ژغ وکړ چې خپل لوڼی او خویندې دی په کم ولور ورکړي. مدنی پال احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته داسې وویل:
زما خپل خلکو ته پیغام دغه دی چې د لوړ ولورو پایلې دغه سي چې دولس کاله څوارلس کاله زموږ یو ځوان همداسې خواري کاږي، د مشکلاتو سره مخې. دا یو بېلګه راستي ده. دغه رپورټ څه د عبرت او الهام واخلو، نور د لوړو ولورو څخه لاس واخلو، او دغه چې موږ وایو چې د یو چا سره دوستي کوو، واقعا دوستي وکړو، دښمني ونه کړو، چې هغه ته تاوان ور ورسو، هغه په مشکلاتو اخته.
ازادي راډیو نه یوازې دا چې د سید ولی کورنۍ ته خوشی راوړي او ارمانونه یې پوره کړي، بلکې له دې وړاندې په دغه ولایت کې د ازادي راډیو د یو راپور په مرسته له سلو بي سرپرسته میرمنو سره د لزر افغانۍ په اندازه د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته هم وسوه. د ازادي راډیو د یو بل راپور په مرسته یوې وکلنې نجلۍ نوې ژوند پیدا کړی چې د زړه سره لرلی او پلار یې غوښتل چې نورو خلکو ته په وړیا توګه په لوروالی ورکړي. د ازادي راډیو تر راپور وروسته یو شمیر خیرمنو کسانو دغه نجلۍ د درملنې لپاره هندوستان هیواد ته انتقال کړه او درملنه یې وکړه. او دغه راز د ازادي راډیو د نورو راپورونو په مرسته د نجم الخداغه او د محیب الله په ژوند کې هم تغییرات راغلي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خوځو په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د نیمه نړۍ خبرونه ته ښه راغلاست. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې به واوري چې ولې یو شمیر کورنۍ نوې راواده شوې ناوې اجباري انزوا یا لټولنې نه ګوښه کېدو ته اړ پاسي، او ان کله کله یې د پلارګنې کړه لا تاګ را تاګ نه هم منع کوي. دا خبرونه ما وږمې جبر خیل جوړ کړی ده. اوس به د یو شمیر هغو میرمنو خبرې واورو چې د خسرګنې لخوا د تاوتریخوالي ترڅنګ په مختلفو بهانو د پلارګنې کړه لا تاګ نه محرومي شوې دي. لومړی به د کندهار ولایت د یوې اوسیدونکي خبرې واورو چې په کم عمر کې د کاکا زوی ته په پکتیا ولایت کې واده شوې ده، خو د خسر د کورنۍ لخوا د پلار کړه نه پریښودل کېده، چې په پای کې هغه په پلارګنۍ پسې خفه شوې ده او د خسرګنۍ له کوره د پلار کور ته را تښتېدلې ده.
زه واده شوم، زه بنم لرم. د غې نه پسند بیا غې راته غوړو کې لور مې دولس کلنه کوچنۍ یو غې واده کړه. زه وخت په خانه کې وم، دوی ورته شیرین خوري کړې وه. بیا هغه چې واده دی بیا یو ورځ هم مکه نه ده راوستلې. بیا هم چېرته د چا د یاده ورځې چې راشي د پلار کره یو د دې فکر په بله شي.
درمنو اوریدونکو، له بده مرغه په افغانستان کې د ورځې په تیریدو سره د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیاتېږي. افغانستان یو دودیز هیواد دی او په لرو پرتو سیمو کې خلک تر نافذه قوانینو دود او دستور ته زیات ارزښت ورکوي او د هغو درناوی کوي. خوب داسې دودونه هم شته چې له اسلام او شریعت سره هیڅ اړخ نه لګوي. اوس هم یو شمیر دودونه شته لکه په بدو کې ورکول، په کم عمر کې ودول او د نجلۍ محرومول د پلار له کوره د تل لپاره. دا ناسم دودونه د هیواد په کچه په ډیرو سیمو کې په ډول ډول بڼو راڅرګندیږي. یو هم د هغو له جملې نه هغه دود دی چې له مخې یې ناوې بعد له واده تر هغې د پلار کور ته نشي تللی چې یو ماشوم یې نه وي زیږولی، او یا هغه میرمنې چې په بدو کې ورکړل شوې وي د ټول عمر لپاره د پلار له کوره محروم دي. همدارنګه د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم د کور مشران د ښځو او نجونو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. درس او تحصیل ته د دوام اجازه نه ورکوي او د کور په چاردیوالۍ کې یې بند ساتي. دا ډول ممانعت د شریعت او قانون له نظره څنګه دی؟ نننی بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. میلمانه دي راسره حقوقي کارپو استاد حمیرا حقمل، دینی عالم محمد الله سعید زاده او ارواپو استاد ضیاء الحق شمس. درنو میلمنو خبرونه ته خرغلست. اغلی حقمل، دا موضوع له حقوقی پلوه څنګه ده؟ آیا خسرګنۍ کولی شي چې ناوې د پلار له کوره محروم کړي؟
ډیره مننه. د قانوني لحاظ په دې ارتباط باندې داسې کوم مواد نشته دی چې د دې ملاتړ یا حمایت وکړي. هغه کړنه چې تاسو ورته اشاره وکړله چې مثلا په کلیو کې یا په لرې پرتو سیمو کې یا د افغانستان په مختلفو برخو کې متاسفانه د ښځې په وړاندې داسې عمل ترسره کیږي چې هغه نه په دین کې شته، نه په قانون کې شته او نه هم په افغانیت کې شته دی. ولې په هر ترتیب یې دغه هغه عمل دی چې د ښځو په مقابل کې ترسره کیږي. او دغو په څنګ کې مثلا دا چې دوی د ښځو په مقابل کې دا چې یو ښځه واده کیږي بیا هغه یو کال نه پریښودل کیږي چې د خپل پلار کور ته ولاړ شي، دا د دغو ښځې حقه حقوقونه د انساني حقوقونه دغو محرومول دي. دا په خپل غیر د دونه چې مثلا دا عمل قانوني وجه نه لري، غیر قانوني دی. یعنی د یو چا د ازادۍ محدودول بې دلیله بې وجه نه، په خپل یو غیر قانوني عمل دی، یو خلاف عمل دی چې دغو ترسره کوونکی په خپل باید تر قانوني پوښتنې لاندې راوستل شي.
استاد، تاسو څه فکر کوئ چې د دغه ډول بد چلند لامل څه دی چې کورنۍ د ناوې په وړاندې ترسره کوي؟
یو دلیل یې دا دی چې مثلا متاسفانه چې ځان پیژندنه وجود نه لري. نو کله چې په خپله یو انسان یا ښځه نارینه د ځان لازمه پیژندنه و نه لري، هغه باید څه رقم نور دې ته اړ باسي چې د دې په وړاندې احترام ولري یا د دې حقونه مراد. نو کله چې موږ خپل حقونه ونه پیژنو هغه لازم احترام او درناوی ونه لري، خو دا خو بیا باعث د دې کیږي چې په مجموع په کورنۍ کې د تاوتریخوالي فضا رامنځته شي او د دې تاوتریخوالي فضا زیاتره تاثیرات یې په ښځه باندې، یعنی ښځه دلته بیا ډېره متضرره کیږي او د مثلا تاوتریخوالی چې د ښځې په وړاندې کیږي د دې وخت شاید بلاخره انزوا ته ځي، یوازې توپ ته ځي. او په خپل د قانون نه حاکمیت په افغانستان کې مثلا دغه باور چې دلته موجود دی چې ښځه نشي کولای، ښځه فقط باید په کور کې وي، ښځه فقط باید آشپزی وکړي، دغه حاکم ذهنیت ټول باعث دې شوی دی چې په ښځه بې باوري موجود وي او د ښځې سره د متاسفانه د برده په شان باندې عمل وشي او همیشه نور باید واکمن وي، د سر او د ژوند په ارتباط په ټول برخو که باید تصمیم ونیسی و دیتا حد اقل سهم یا برخ ور نکری پا دو تصمیمو که
دیره منه نه اقلی اقمل. مولوی صاحب، که تاثیرات دغه موضوع څرنګوالی د اسلام له نظره ووایاست چې آیا کورنۍ دا حق لري چې ناوې د پلار له کوره راوګرځوي او یا یې د تعلیم او تحصیل نه محروم کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. داسې کورنۍ هم په ځینو ځایو کې لیدل کیږي چې په هغو کورنیو کې ناوې یا ښځه چې هلته واده کیږي په هغې باندې ډېر قیودات دي ژوند، لکه د پلار کور ته نور پرېږدي، که د تحصیل او تعلیم زمینه ورته مساعده وي هغې ته نور پرېږدي، یا بعضې نور داسې قیودات او سختګیري په فامیل کې په دې باندې راولي چې دا د اسلام له نظره شرع ناروا کار ده. ښځه ځان ته حق لري، د ژوند حق لري. په تېره بیا د مېړه په کور کې او همداراز پیغمبر اکرم مهرباني کوي، فرمایي چې یوه ښځه حد اقل چې په ډېر مشکل باندې که په کور کې و کورني مشکلات ولري، هغه د دې له اړخه چې یعنی د ماشومانو روزه نه وي، د کور کارونه وي، له دې نه وزګارېږي، نو حد اقل په میاشت کې د دې مثلا حق ده چې دا د خپل مور و پلار لیدو ته ورشي. که څوک د دې ممانعت کوي، نو نظر په دغه حدیث د حضرت پیغمبر دا کار ناروا ده او خود یې ګناهګار ګڼل کیږي.
مننه مولوی صاحب. ښاغلی شمس، که تاسې د ارواپوهنې له پلوه راته دا ووایاست چې کله لوی خزی سره د خسرګنۍ په کور کې دا ډول بات او محدودون کې چلند کیږي دا بدهغي په روان څه اغیز ولري.
په دې برخه کې د دغه مشکل د نتایج او د پایلو پر اساس باید وو چې معمولا دغه فشارونو په نتیجه کې خپل میرمنې د خپل نننی وجود ته لري پناوړي د هغه پیخو او هغه بدو پایلو څخه د بیانو د خپل ځان سره خبرو کولو په ستونزه باندې اخته کیږي، د تنهایی احساس ورته پیدا کیږي، د ویرې احساس چې ډېر بد احساس دی دا پیدا کیدلی شي، او دا په ماشومانو کې د هغه وخت چې ماشوم لا پیدا شوی نه وي په هغه روحیه باندې دا اغیزې کوي، حتی د دې مور په کورنیو او ورځنیو فعالیتونو باندې هم اغیزې کولی شي، او د ذهن توانمندي یا د آی کیو د کده کېدو، راکمېدو او د غلطېدو ستونزه منځته راوړي. که تاسو یو څوک داسې موقف او موقعیت کې واقع کوي چې هر شیبه ورټي، هر شیبه ملامت کوي، هر شیبه محدود کوي، هر شیبه ستونزې ورته یاد کوي، دوی معمولا د ډېر احتیاط له وجې نه وسوسې سره مخ کېږي او د وسوسې له لارې نه د اشتباهاتو ته رسېږي. دا د اشتباه روحیه کولی شي میندې حتی د ماشومانو په وړاندې، د دوی د اولادونو په وړاندې توهین کوي او سپکې کوي ورته. دا هغه شیان دي چې زموږ په ټولنه کې ورته ډېر پام نه شوی، اما نتایج دي. ورسره څنګه ځان ته د نه رسېدلو مسئله، کورنۍ ته د نه رسېدلو مسئله، خپلو ټولو چارو کې بېرته پاتې کېدلو مسئله، د محرومیت جدي مسئله، او د انزوا چې بالاخره په حتی ځینو تکلیفونو باندې چې انزایټي تکلیفونه کولی شي دغه ته رسېدل وکړي ممکن دي او کولی شي د مېرمنې دوی ته ورسېږي. متاسفانه
مننه ښاغلی شمس. آغلی حقمل د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په یو دیرشمه ماده کې هم د خزو د اجباري انزوا یا ګوښه کېدو په اړه یوه ماده راغلې. که د دې په اړه وضاحت راکړئ.
خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د معنې د قانون یو دیرشمه ماده یو ډېر ښه حمایوي تضمین دی د خزو په مقابل کې، چې هغه کسان چې مثلا د دوی په مقابل کې په رواني او یا په جسمي تاوتریخوالي باندې لاس پورې کوي او یا مثلا کوشش کړي چې د ښځو حقونو ته زیان ورسوي یا د مختلفو حقونو نه محروم کړي، په نتیجه کې ښځه اجباري انزوا ته مثلا وکاږل شي یا یوازیتوب ته، په هغو صورت کې د دې جرم مرتکب ته لنډمهاله حبس یا بند چې ته درې میاشتو اضافه باید نه وي هغه په نظر کې نیول شوی دی. اما مهمه دا ده چې د دې قانون د متن یا د دې ماده د شتون تر څنګ باید په دې باندې عمل وشي. موږ تاسو وینو چې په اکثریتو کورنیو کې د ښځې په مقابل کې هغه اعمال ترسره کوي چې هغه باید د دیگر ځای چې ښځه د خپلو حقونو نه محرومه شي، او په نتیجه کې ښځه بیچاره چون ډېر آسیب پذیره ده او هغه لازم لاتر نه لري، دغه بهترین عکس العمل د دو ټولو ناخوالو په مقابل کې چې د دې په مقابل کېږي هغه بالاخره یوازیتوب ته استل کېږي، بالاخره انزوا ته ځي.
مننه. د خبرونه بحث به تاسو په خبرو راټول کړو. که تاسو په وار سره راته ووایاست چې څنګه کولای شو دغه ناوړه دودونه لمنځه یوسو، حل لارې څه دي؟ په سر کې مولوی صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
داس یو مشکل یا داس یو ستونزه زمان سره غلي بي د دوه فامیلو په منځ کې څه خبديان وینو، هغه د دوی کوشش وکړي چې مغه د دوستۍ په فضا کې حل کړي او د شریعت پر وړاندې کې باس کې نه قدرت باید په دوستۍ کې باید نه وي. او بل دا چې زه هیله لرم له محترم و معظم و علما کرامو نه چې په مساجدو کې، مدارسو کې او هغو ځایونو کې چې د دوی وظایف دي هلته د تبلیغ او د وعظ وظیفې په مخ بیې له هغه طریقه دوی دغه حقوق او دغه مسائل محترم و هیوادوال او خلکو ته مسلمانانو ورونو خویندو ته ورسي تر څو دغه لارې وکولی شي چې د دوی دغه ستونزې حل شي.
ښاغلی شمس، تاسو هم کولای شئ چې خپل نظر راته په لنډو ټکو کې ووایاست.
په دې خاطر چې دا مسأله د نارینه و لخوا منځته راځي او په کورنۍ کې منځته راځي، یو عمیق درک ته ضرورت لري. اول دا خبره ورونو ته کوم چې د ښځو په رابطه باندې ډېره جدي مسأله دا ده چې ښځې همیشه وخت د نارینه و نه دا وختونه لري چې دوی درک کړي. اصلا مونږ په کوم موقف کې چې واقعي استو دوی نه هڅه توقع لرو، لکه زمونږ په موقف کې چې اما سي برخورد کی، حال دا چې دوی موقف کې مونږ خپل نه دی پرخې دوی، مونږ خپل دوی را ماتو او کته کوي اجازه ورته نه ورکو. د مند لپاره مې دا پیشنهادونه دي چې اول ګام کې دوی هیڅ کړنه هیله نشي، په هر ځای کې چې یاستې، هر څوک چې یاستې، امید درته کولای شي، خوشحالي او راتلونکي ته کتنه درته کولای شي، نوې دروازې خلاصې کی.
درنو ملمنو، الله تاسو نه ډیره مننه چې په نننی بحث کې مو ګډون وکړ. خیر اوسې. قدرمنو اوریدونکو، دنی مینړی دا خبرونه چې ما وګمې جبر خیل جوړ کړی و همدلته پای ته ورسیده. تربیا او بلی خبرونه د خدای په امان.
اچار اچار اچار
ده چشی اچار
ده گوڑه اچار
جوڑون که ننگیار ناشنا
خواگو آوریدون کو سلام خدای مولو کرونا و ساتا دومره په تیزی خوریږي او خلک نیسی چې سړی حیران پاتې شي لکه د مالیه ټولولو مامورین هیڅ څوک نه ترې پاتې کیږي د خبرونه په پیل کې مو د یو سوالګر له تیښتې خبرو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
حاجی صاحب لیولر ولایت نه می ادی روختون ته راوړی دا پرونی د زړه پرشن وشو وینه ورته پکار ده ټول پیسې را سره خلاص شوی کده یو څو ډالر مرسته را سره وکي ډیره مهرباني بودی وی
څه کار کوي
حاجی صاحب ماسلیم
په کوم پانځی کې
په انجینری کې
په انجینری کې کوم مضمونونه لولې
حاجی صاحب ته خو سم امتحان را ناخلی نو وخت کیږي کې یو څو ډالر راکې چې وینه په واخلم
چې دا سدانو درځه چې روختون ته لاشو هلته بل ډاکټر پوښتنه وکړو چې څومره وینه پکار ده درته وایم اخلم درځه
حاجی صاحب دا څه وایي ته به ولې په عذابوم پیسې راکې زی په خپل ورته اخلم
نه نه دا څه په عذابې دل دی د ثواب کار دی باید ځان په عذاب کړو
نه نه صاحب ته مزه خیر یوسی
نه نه حتمان در سره ځم کلار نشم هیچ آراما که دای نشم
تا پا چه بلاو آوختم اوز بیده خدای پرده وکی
چه چورت وحی؟ انجینیر سیب؟
آسی جی سیب نا وقت شوا ما ول چه اوز بمی دادی چالوی
زنو چی زو چی نا وقتا نشی
رازا جی سیب خو کده ما منی ده تا تلو تا جد نشتا
نه نه باید لارشم
چه دا زیدنو زبلک چطک لارشم او پا دی بمی زیره وکم ده کرار رازا
نه زم پا منده در سرزم چه زر ورو رسیگو خدای مکره چه حال خراب شوی نوی
حاجی صاحب خدا سیوه چه پیسی ندر کوم نو دا شرموی موالی
نه نه پا دی که چه شرم ده لبی وزلو سرم رستا کول خو ثواب لري دیر پا خوشحالی در سرزم
اکتوم را شلی انسان ده چه پشون که می نولی دله چه تری و نتختم بل دول تری نخلاسی کم
چیر تاو خوزی ده؟
حاجی صاحب جوانده دی دادی وینا خستلو نمخ که دی زما وینا و چکره زب مخ دی خواه
رازه ای واو رایی چو پدر کنجا میز کس خبری دی قدرمون آوریدون کو سلام نن مو بیا دی گوڑی آچار دی پیاوی پی سیدیو که در تایو در کنجا میز جوڑ کرده دی او دغ در کنجا میز تا مو میلمانه را بللی دی هر یو آغلی تورپی که سمبوسا دی موت فیشان او کورانه جگرو ماهره او خاغلی تلکشا تلک صاحب دی سیاسی اقتصادی معرف روختیا ادب و هنر ټولنیزو او فردی چارو کارپو اوریدین که کولشی په 0000 نمره زنگ ووهی او پوښتنه وکړي
الو الو
اورم اورم پوښتنه وکړی
الو اوری
او اورو پوښتنه وکړی
زه خپل سلامونه احترامات او ته ودرېږه داسې ښه ورته وایي له یاده مې ووتو
پوه شو پوښتنه مو وکړی
څنګه
اورو پوښتنه مو وکړی څه پوښتنه لرئ وخت کم دی
ښه ښه زه خپل سلامونه احترامات او ښې هیلې تورپیکې سموسې او تلکشا تلک صاحب ته وړاندې کوم همدارنګه خپل سلامونه او احترامات د ګوړ اچار خپرونې ټولو هغو اورېدونکو ته چې په بهر کې وي که په افغانستان کې که واړه دي که زاړه وړاندې کوم
وروره پوښتنه مو وکړئ چې وخت کم دی
بلې اورې
هو هو اورو پوښتنه مو وکړئ
زه یوه پوښتنه لرم او یو هم نظر اورې
هو اورو
نظر مې دا دی چې که دغه خیریه موسسې او حکومت د دیګونو او کاسو د ویشلو پر ځای په خلکو وړه او غوړي وویشي نو ښه به وي، ځکه چې وړه او غوړي نه وي په دیګي کې به څه شی سړی پاخه کړي. په دې هکله د سموسې مور نظر غواړم.
سمه ده، سمبوسه به ځواب درکړي. سمبوسه جانې،
دغه ورور خو ځان هم معرفي نه کړ، پوښتنه ترې وکړه چې نوم یې څه دی او له کومه ځایه زنګ ووهه.
هلو هلو، تلیفون قطع شوی دی.
ښځه خیر بیر نومه وروره، ته به داسې وکړې چې کله له کوره وتلې او یاد یې چا ته تلیفون کاوه، نو یو ډول د لمر ضد کریم نیمې بازار ته راغلی دی، هغه به ښه په مخ ووایه او بیا به د لسو دقیقو دپاره مساج ورکړې. اوس چې اوړه د مخ له پوډرو څخه ګران دي، نو که اوړه د پوډرو پر ځای په مخ ووایه هیڅ ممانعت نه لري، ځکه هر شی چې ګران وي همهغه له سړي سره ښه ښکاریږي.
سمبوسې مورې، اورېدونکي بله پوښتنه کړې وه.
ما واورېده، اوړه یې پکې یاد کړي وه. یو خو نه تاقې ګولي دغه ډېر مور مور مه راته وایه، زه لا تر اوسه سره خوله نجلۍ یم، ادب معاشرت مراد کوه.
لوړو څوکیو ته سړی داسې هم رسېدلی شي.
هر وخت به چې سمد د خوشحالۍ په کوم محفل کې ولیدم، نو په نصیحتونو به یې پیل وکړ. د ځان دښمنۍ، د ژوند قیمتي شیبې عبث تېروې، د دې پر ځای لوړې زده کړې وکړه، د انګلیسي کورسونه ووایه. دا نو د احمد هغه خواخوږي به چې هر وخت به یې راته ښودله او ګمان یې کاوه چې زه په هېڅ هم نه پوهېږم، ته همدغه د زده کړو او کورسونو لاره نیولې وه او ما د خوشحاله ژوند تېرولو. ته په زده کړو او پوهې باور درلوده او ما د دغې زمانې په معمولو رواجونو د غوښتل د زده کړو او پوهې له لارې ځان د قدرت لوړو څوکیو ته ورسوي، خو زه له یوې بلې لنډې لارې ور روان وم. دغې لنډې لارې ته اوسني خلک آداب معاشرت وایي، یعنې د هر چا له صحیح او غلطې خبرې سره سر خوځول، په هره غونډه او محفل کې غټو خلکو ته ځان ښودل، د غټو خلکو په داسې انداز صفت کول چې ظاهر صفت نه ښکاري خو د هغه په زړه منګول یې خښوي. مثلا صاحب نامې خدا زوی مو څومره لایق هلک دی، حتمن ستاسو ځای نیسي. صاحب پرونی مرکه مو خلکو ډېره خوښه کړې ده، نه پوهېږم چې تاسو د څه په اړه غږېدلي یاست. صاحب پرون مې هم یاد کړی. صاحب کولای شم چې د موبایل نمبر مو راسره ولرم؟ ګوره صاحب، هغې غونډې ته مو ټول غوښتي وو لکه چې زه مو هېر شوی وم. کله چې سړی دغې مرحلې ته ورسېږي نو بیا زیاتره کسان ورته اجتماعي شخصیت وایي، او کله چې سړی اجتماعي شخصیت شي نو بیا یې داسې وبوله چې پوهه او زده کړې تر ده ډېرې وړې شي. سمد له ځان څخه یو اکاډمیک شخصیت جوړاوه او زه لګیا وم له ځان څخه مې اجتماعي شخصیت جوړاوه. سمد به چې کله ولیدم نو لومړی به یې د خپلو زده کړو حال راته تیر کړ او بیا به یې په ډېر افسوس سره د ما د تیاره ژوند نقشه راته په مخ کې کېښوده. هغه به چې هره میاشت او هر کال د زده کړو کوم لوړ پړاو ته داخلېده، نو زه به یې ضرور خبرولم او راته ویل به یې چې دغه دی ما په تېر کال کې دومره ترقي وکړه او پورته لاړم، خو له تا به هغه زده هم هېر شوي وي. ژوند وړاندې روان دی او ته وروسته پاتې کېږي، اوس هم سری وخت دی، لګاور وکړه. نه پوهېږم چې هغه په حقه وکړه، زه خو دواړه روان وو، هغه په هغه لار او زه په دغه لار. د ده په هغه برخه کې پوهه او تجربه زیاتېده او زما په دغه برخه کې. زه اوس واقعا اجتماعي شخصیت شوی وم، په ټولو لویو وړو غونډو او محفلونو کې به حاضر وم، تر دې چې له زیاترو لوړ پوړو خلکو سره مې خبره آن تر ټوکو ټکالو رسولې وه. په دغو څو کلونو کې توانېدلی وم چې د لوړو حلقو څو محدودې اصطلاحګانې او جملې زده کړم. لنډه دا چې رئیس مقرر شوم، او تاسو ته خو معلومه ده چې غټ خلک یوازې لاسلیک کوي او ځای هم سیکرتاري اداري ورښیي. دومره خو هم بې سواده نه وم چې لاسلیک ونشم کړی. زمونږ د ریاست، او که خبره واضح وایم، نو زما د ریاست په تشکیل کې یو پوسټ د انګلیسي د ترجمان و چې بهرنیانو ته د رئیس خبرې او رئیس ته د میلمه خبرې ترجمه کړي، او له دې څخه معلومېده چې د دغه ریاست د تشکیل جوړونکو پوره باور درلود چې رئیسان به یې حتمن لکه د ما غوندې خلک وي چې هغه د چا خبره یو څه اګر بګر زده وینو. کله چې مرستیال صاحب زما ترجمان را پیژنده، نو په حیرانۍ او بیا په خوشحالۍ سره مې کتل چې سمد زما د موافقې په شرط د ما تر مخې ولاړ دی او زما ترجمان مقرر شوی دی.
دغه خبرونه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي یې وو صادق سپینغر، ستاره امینی، یاسمین حکمت او سپوږمۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1411، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.